د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې لوی څارنوالۍ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه د ځمکو د غصب او نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو. سلام قدر منوریدونکو، دا خبری مجله ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به پر یادو شویو راپورونو سربیره همداراز د سیاسي چارو له یو کارپو سره تاسو ته مرکه هم خبرو. تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو د دې او نورو خبرونو مطالب د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د راپورونو موضوعات مو د افغانستان د روانو چارو په اړه لومړی تاسو ته راپورونه وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو اوریدو ته رابولم چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا ویروس 315 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په لوګر او فاریاب ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د طالبانو په بریدونو کې 15 سرتیري وژل شوي او د امریکا د هوایي ځواکونو یو پیلوټ وروسته له غلا درک شو چې نن د جون 15مه د امریکا یو جنگي جت الوتکه په شمالي بحیره کې ولوېده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا ویروس 315 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د څه باندې 1500 کسانو د کورونا ویروس ازموینې واخیستل سوې. د دې وزارت معلوماتو له مخې چې له رسنیو سره نن شریکې کړې، په همدې موده کې 8 تنه له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه شوي دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس خپرېدو له پیله چې د تیر کال د کب میاشتې راهیسې پیل شوې، ټولټال 25,520 تنه په کورونا ویروس اخته دي، خو ویل کېږي چې رښتونی شمېرې به شایي تر دې ډېرې زیاتې وي. په لوګر او فاریاب ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د طالبانو په بریدونو کې 15 سرتیري وژل شوي دي. د لوګر د مرکز اړوند په کنجاک سیمه کې نن ماپښین ناوخته وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي ګزمه برید کړی چې له امله 2 سرتیري وژل شوي دي او یو هموی ټانکی ویجر شوی. د لوګر امنیه قمندانۍ ازادي رادیو ته دا پیښه تایید کړه، خو په اړه نور جزئیات ورنکړل. بل خو د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې د پولیسو پر قرارګاه د طالبانو په برید کې 3 پولیس وژل شوي دي. د برید تیر شپه لسنیمه بجې پیل شوی او تر نن سهار پورې دوام درلود. د فاریاب د امنیه قمندانۍ وند کریم یوروش نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل د برید په شا وتنبوي او په وینا یې اولس طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي وروسته له هغې چې د فبروري پر 9 د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې توافق لاسلیک شوی، وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونه ډېر کړي دي. په افغانستان کې د بی پولو ډاکټرانو بنسټ وایي چې د کابل په دشت برشي سیمه کې له هغه زیژنتون سره خپل فعالیت بند کړ چې تیره میاشت خونړۍ برید ورباندې وسو. د دغه بنسټ په یو اعلامیې کې چې نن خپره سوې راغلې، دا پرېکړه یې وروسته له هغه کړې چې پر یاد روغتون تر برید یوه میاشت وروسته لا هم د هغه برید د انګېزې او یا هم د برید کوونکو په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه سوي نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د برچي په ملي سلبستریز روغتون باندې د دریو ځانمرګو په برید کې 15 تنه وژل شول او 19 نور ټپیان سول. د بیپولو ډاکټرانو موسسه د روغتون د دې برخې د مدیریت دنده درلوده. تر اوسه کومې ډلې د هغه برید مسؤلیت ونه منه، خو د افغانستان حکومت یې پړه پر طالبانو واچول. طالبان بیا دا کار رد کړ. په همدې حال کې امریکایي چارواکي وایي د دوی موندنې ښیي چې دا برید داعش ډلې کړی دی. د امریکا د هوایي ځواکونو یو پیلوټ وروسته له هغه لا درک شو چې نن د جون 15مه د امریکا اف 15 ډول جنگي جټ الوتکه په شمالي بهيره کې ولويده. دا جټ چې یو پيلوټ یې درلود د انګلستان له ختیځه د بريټش رويال هوايي ځواکونو له اډې څخه الوتل او په تمریناتي عملیاتو بوختول. دا په بريټانیا کې د امریکا د هوايي ځواکونو تر ټولو لوی اډه ده چې څه باندې 4000 امریکایي پرسونل پکې دیره دي. د دې ځواکونو کپتان میراندا سیمونز وویل د سقوط علت او د پيلوټ په اړه معلومات تر اوسه نشته او د بريټانیا څخه د لټون او ژغورنې په برخه کې د همکاري غوښتنه شوې ده. بی بی سی راپور ورکړی چې باور دا دی چې الوتکه د ختیځ یارکشایر ساحل په 180 کیلومتر کې لیدلې وي. سکای نیوز بیا د الوتنو د څار د وی وی پانی په حواله ویلي چې د الوتکه تر لادرکه کېدو د مخه په سیمه کې ګرځېدلې وه. یو شمیر اروپایي هیوادونو سرلنن دوشنبه څخه پر خپلو پولو کنټرول راکم کړ. دغو هیوادونو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سرحدونه تړلي وو. جرمني، فرانسه، بلجیم، هسپانیا، یونان او چک جمهوریت هغه هیوادونه دي چې د پولو محدودیتونه یې کم کړي دي او سلګونه مسافرو د دوشنبه په ورځ د دغو هیوادونو ترمنځ سفرونه کړي. اروپایي چارواکي هیله ښیي چې دا اقدام به په تدریج سره له جولای میاشتې راهیسې په نورو هیوادونو کې هم عملي سي. څو د ګرځندوی صنعت چې د کورونا ویروس د خپرېدو کبله سخت ځپل شوی وو بیا احیاسي. او مصر په پام کې لري د جولای پر لومړۍ نیټه خپل ټول هوایي ډګرونه فعال کړي. د دغه هیواد د ملکی هوایي چلن وزیر د یک شنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته دا خبر ورکړه. د مصر هوایي ډګرونه له مارچ راهیسې د کورونا ویروس له کبله تړلي وو.
د افغانستان د څولوی ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم پراتلونکو څلور ویشتو ساتونو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړي. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 13. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 40. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 22. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 22.
خبرونه مو او همدارز ورپسې د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو د هرڅه د ازادي رادیو پر وب پانه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وب پانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه چې پخوا د بامیان والی و د غصب او یو شمیر نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي. په افغانستان کې د سولې پر وړاندې خنډونه په یو مرکه کې څیړو.
شبه داسې وایي چې د مخه تر دې چې طالبان یا دولت له امریکا سره خبرې کوي، شبه داسې وایي چې دوی خپل په مابین کې طالبان او دولت یو خبرې سره کړي وای.
په خوست کې د یوې کورنۍ تقریبا ټول غړي د هغوی پر کور د وسلوالو کسانو په برید کې وژل شوي دي. او د افغانستان د میوو د صادراتو د فصل لر رسیدو سره سم د سوداګرۍ خونې تمه لري چې له پاکستان سره تجارتي راکړه ورکړه به ډیر ژر پیل شي.
د خټکو، بادرنګو، الوچا، زردالو، د انګورو ته وخت سیزن رسیدل دي. د اوس په سپین بولده کې په تنو تنو کشمش خراب شوی دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړې د دې خبرونې لومړی راپور ته د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نومان وزیر طاهر زهیر څخه د هغه د قضیه اړوند څېړنې پیل کړې دي. زهیر د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د بامیان د ښاري ماستر پلان څخه په غلطه ګټې اخیستنې، غصب او یو شمیر نورو مواردو تورن پیژندل شوی او دوسیه لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده. د لوی څارنوالۍ له قوله تر دې دمه د دې قضیه اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان پخوانی والی ته نه دی راجی، خو لا هم د دوی څېړنې روانې دي. امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسی جرګې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر طاهر زهیر چې لدی وړاندې د بامیان والی وو لدند پناوړه غټنې د تاریخي آثارو په قاچاق او غیر قانوني کیندنې او د پارلمان اولوی څارنوالۍ له هدایت څخه په سرغړونې تورن کړي او دوسیې لوی څارنوالۍ تاسو ته ولید. اوس د افغانستان لوی څارنوالۍ وای د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نومان وزیر طاهر زهیر نه د هغه د قضې اړوند څېړنې پیل کړې دي. دولت څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي تر اوسه د دې قضې اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان په خوانی والی تراجې نه ده.
تحقیقات در این زمینه صورت گرفته تا کنون
په دې برخه کې چړې نه شوې دي. تر اوسه د بامیان په خوانی والی ته هیڅ مسؤلیت نه ده راجې، ولی بیا هم د څارنوالۍ چړې نه روان دي. هر کله چې چړې نه بشپړ شي لوی خوابه څارنوالۍ د قانون اسناد او شواهد پر بنسټ حکم صادر کړي او همدا ډول به د چړې نه ټولې پایلې خلګو سره رسنی
د ولسی جرګې له خوا د طاهر زهیر په نوم په جرمی بڼه جوړه شوې دوسیه کې لسو مواردو ته اشاره شوې چې نوموړی یې پکې تورن پیژندل دی. د بامیان ښار ماستر پلان څخه ناوړه ګټنه، د ځمکې غصب، د تاریخي آثارو قاچاق او غیر قانوني کیندنه، د اتباعو ترمنځ د مشارکت اصل ته پام نه کول او د پارلمان اولوی څارنوالۍ له احکامو څخه سرغړونه د دې مواردو مهم ټکي دي. د افغانستان ولسی جرګه له لوی څارنوالۍ څخه غواړي چې دا قضیه په سم ډول وڅېړي. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی طاهر زهیر او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې مرستیال د کورنۍ امنیت کمیسیون ته وربللي وو خو حاضر شوي نه دي. د وایي که چیرې لوی څارنوالۍ دا موضوع بابیزه وګڼي او محترم زهیر مجرم ونه پیژني او یا پرېکړه بل ډول وشي، ولې زموږ لپاره طاهر زهیر هغه پخوانی والی دی چې په ډېرو مهمو مواردو تورن دی او موږ به د همدې واقعیتونو پر بنسټ خپله پرېکړه وکړو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر او د بامیان پخوانی والی طاهر زهیر بیا په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي. پر طاهر زهیر داسې مال دا ترونه لګول شوي چې له دې وړاندې د وال سټریټ ژورنال د راپور پر بنسټ د ښار جوړولو ځمکو وزارت پر سرپرست او نومان وزیر محمود کرزي هم د کابل بانک په دیوالي کېدو او تر خوا یې د کندهار د عینومېنې په ښارګوټي کې د فساد کولو تورونه شته او آن امریکایي د شتمنۍ په اړه څېړنې کړې. د افغانستان ولسی جرګې همدا ډول د افغانستان بانک ته نومان رئیس اجمل احمدي هم هغه مهال چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر وو له دندې پناوړه ګټنی او تر خوا یې ولسی جرګې ته د نه حاضرېدو له کبله په بې احترامۍ تورن کړی. ولسی جرګې همدا ډول خبرداری ورکړی، هغه نومان وزیرانو او د خپلواکو ادارو رئیسانو ته برایه ورنه کړي چې د فساد دوسیې لري او یا هم له دندو پناوړه ګټنی تورن وي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. ټاکل شوی و چې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د شوی موافقې له مخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10مه نیټه پیل شي، خو دا خبرې د بندیانو د تبادلې او ځینو نورو لانجو له کبله تر اوسه نه دي ترسره شوي. مخکې داسې اټکل کېده چې بین الافغاني خبرې به په جرمني یا ناروې کې کیږي، خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي دي چې دا خبرې به د دې خبرو لومړنی پړاو یا مقدماتي خبرې به په قطر کې جوړیږي. صالح محمد صالح له متقاعد جنرال محمد حسین انډیوال سره په مرکه کې په دې اړه خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلي دي چې روان سیاسي وضعیت او نظامي پرمختګونو ته په پام سره آیا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پرته خنډونه شته که لرې شوي؟
سولې په مخ کې د خنډ د پیدا کولو چې څوک یې خنډ دي، څوک یې نه دي، څوک سوله غواړي، په دې اکړه د ملت نظر ته څوک اعتبار نه ورکوي او ملت د ګروګان په ډول باندې پاتې دی. په دې خبره کې شبه داسې وایي چې د مخه تر دې چې طالبان یا دولت له امریکا سره خبرې کوي، شبه داسې وایي چې دوی خپل په مابین کې طالبان او دولت یو خبرې سره کړي وای، خبره یې پخه کړې وای پر یو افغاني هوټ باندې، بیا له امریکا سره خبرې کړي وای چې سوله داسې تامینېږي، موږ داسې سوله غواړو، موږ یو سراسري سوله غواړو، موږ یو دایمي سوله غواړو. لیکن داسې یوه سوله چې د امریکا لپاره سوله وي، د هغو سره سوله سوي وي چې پر تا ټک نه کوم، ستا په مخ کې مین نه ایږدمه، لیکن افغانان وژنم ته به کار نه رالرې. اصلا دا داسې یو خبره ده لکه یو سړی چې خدای تعالی ته خواست کوي، ناسې چې الهي ایمان مې مخطا کوه، الهي ایمان مې مخطا کوه، او دی په دې نه پوهېږي چې ایمان لري که نه لري. د سولې لپاره اصلا زه په دې عقیده یم چې سپېڅلې اراده بیخي نشته. که د سویل لپاره اراده وای دا پروسه به د یو سالس البالخیر درمګړو په لاس کې بای هغو به مخته وړلی. دا درګیری خواوي چې خپله د ورځې یو بل سره وژني، مینونه شخوي، ماجد خرابوي، لاره خرابوي، پل خرابوي، پلچک خرابوي، یو د بل مرګ ته سره ناست دي او درمګړی په مابین کې نه یې، دا هرګز سوله نشي کولی.
د بندیانو تبادله که څه هم روانه ده خو پروسه پڅه ده. څه فکر کوي چې هغه څه چې تمه کیږي دا اونۍ به دا پروسه د دواړو لخوا بشپړ شي؟
د طالبانو د الهکېدو پروسه که چابکه سي او که پڅه سي، زه دومره ورته امیدواره نه یم. په دې چې تاوتریخوالی کم نه سي، جنګ کم نه سي، ښه نیت ښکاره نه سي د هغې یا د دې خوا څخه، دواړې خواوې چې بندیان یې لکوي، زندانیان یې لکوي، چې د دې لپاره نیت ښه نه وي، زه ډېر ورته عقیدتمند نه یم. دا که پروسه چابکه ولاړه سي، که لنډه ولاړه سي، که مخکې ولاړه سي، که شاته ولاړه سي، که یو ورځ وځنډېږي، که شاته سي، اصلا د پروسې لپاره ښه خبره دا ده چې یو ښه نیت موجود وای د سولې د تامین لپاره. بیا که دا پروسه پڅه مخته تللې وای، هم یو د حل لاره به یې لرلی، او که په یوه ورځ مخته تللې وای، پر ځای سوی وای، خو لا به ښه وای، ډېره به ښه وای. اوس اصلا د دوی پر نیت زه شکمن یم. دوی ولې خپل مابین کې خبرې نه شریکوي؟ ولې شرطونه ایږدي؟ د سولې لپاره شرط څه پکار دی؟ السلو خیر دی، چې د خدای تعالی په نظر خیر دی، د پیغمبرانو په نظر خیر دی، د خلفای راشدینو په نظر خیر دی، د انسانانو ترمنځ خیر دی، د مسلمانانو ترمنځ خیر دی، د افغانانو ترمنځ خیر دی. بیا په دې کې شرطونه ولې شول کیږي؟
وسلولو طالبانو لا هم تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دا مسأله د سولې روانه پروسه څومره زیانمنولی سي؟ دې ډلې خو له امریکا سره په موافقه کې د تاوتریخوالی د کمولو ژمنه کړې وه.
وسلوال طالبان باید تاوتریخوالی کم نه کړي. ولې کم کړي؟ کم د ځان اختیار لري. هغه څوک چې د ځان اختیار نه لري په کټ ژغ لوړوي، د پردوی اواز ته ګوري، څه ودری هغه څه هدایت راته کوي، او پردی هم داسې پردي وي چې هغه په کټ د افغان په مرګ خوشاله کیږي، د طالب په مرګ خوشاله کیږي، د سرباز په مرګ خوشاله کیږي. یعنی افغان چې هر څوک وي، افغان دی مړ سي، د دشمن لپاره خوشحالي ده. نو که طالب د ځان اختیار ولري خپلواک وي، او که دولت د ځان اختیار ولري خپلواک وي، بیا نو د تاوتریخوالی کمېدلی سي. او هغه څوک چې د نورو په اشاره کار کوي، د بل چا غلام وي، سلا بل څوک ورکوي، مرمۍ بل څوک ورکوي، مهمات بل څوک ورکوي، تجهیزات یې بل څوک کوي، ډوډۍ یې بل څوک ورکوي، هغه د پردو غلامان دي، د پردو په اشاره دي هر څوک چې وي، په هغه وخت هیڅ وخت تاوتریخوالی نه سي کمېدلی تر څو چې څوک خپلواک نه سي.
متقاعد جنرال محمد حسین انډیوال و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې د هڅو پر وړاندې د خنډونو په اړه خپل نظر څرګنداوه. د خوست ښار د دیګانو په سیمه کې تیره شپه د یوې کورنۍ تقریبا ټول غړي په یوه حمله کې ووژل شول. د خوست چارواکي وایي د کشفي او امنیتي ادارو لخوا د پیښې په اړه پلټنې روانې دي، او هڅه کیږي چې ډېر ژر د پیښې عملان پیدا شي او قانون ته وسپارل شي. نجیب الله الوخیل د دې پیښې په اړه نور جزئیات لري.
تیر ماسخوتن د خوست د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند د چارګاه سیمې د دیګانو په کلي کې نامعلوم وسلوالو په یو کور برید کړی دی. نن د دوشنبه په ورځ د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي.
په دې پیښه کې جمله اته نفره دي چې شپږ نفره مړه شوي دي او دوه نفره زخمیان دي. په دې کې یو پلار ده، یو مور ده، درې نفره زامن دي چې یو اوه کلان، یو لس کلان او یو شپاړس کلان دی. وایي لور وه پنځه کلنه، او دوه نفره زخمیان دي، و زنانه ده او یو ماشوم دی چې هغه د خوست په ملکي روغتون کې دي. د هغو وضعیت د ډاډ وړ دی.
د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال وویل د مړو جسدونه تر عدلي څېړنې وروسته هغوی خپلوانو ته سپارل شوي دي. له دې مخکې د خوست د والي ویان طالب منګل د وژل شوو کسانو شمیر پنځه او د ټپیانو شمیر درې تنه ښودلی و.
ماسخوتن د اسماعیل خیل او منځوزۍ ولسوالۍ د چرګه او دیګانو کلي سره نږدې په یو کور وسلوال برید شوی چې د پیښې ځای ته ملي پولیس رسېدلي او پیښه تر کلکې څارنې لاندې ده.
د پیښې دوه تنه اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط موږ ته وویل چې ممکن پیښه د فامیلي ستونزو له کبله رامنځته شوې وي. دوی وویل د ټپیانو له منځه یو تنې نن سهار د ژورو ټپونو له کبله ساه ورکړې، او په دې سره د وژل شوو شمیر له پنځو شپږو تنو ته پورته شو. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د چارګاه سیمه د خوست اداري کمپلکس سره جوخت چې نږدې ټولې حکومتي ادارې پکې فعالیت لري پرته ده. د سیمې اوسیدونکو ول کلیوالو د وژل شوي کورنۍ غړو ته د دوی کور سره نږدې د هغوی په شخصي ځمکه کې څنګ په څنګ قبرونه کینلي او په دې ځای کې به خاورو ته وسپارل شي. دوی دا هم وویل چې دا کورنۍ ډیره غریبه وه، نږدې خلکو به ورسره مرسته کوله او په دې پیښه د سیمې اوسیدونکي هم سخت دردیدلي دي. په خوست کې بیګانه پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې تیره ورځ د خوست امنیه قمندان رسنیو ته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د تروریستي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره هڅې چټکی کړي او په دې هدف یوازې په درې اونیو کې 115 عملیاتونه ترسره کړي دي. تیره ورځ په ورته توګه د لوګر په التمور سیمه کې هم د شپې لخوا یوه کور ته وسله واله اوښتي ول او د یوې کورنۍ څلور غړي چې یوه یې مور، دوی لونه او یو یې ماشوم وژلي ول او دوه ماشومان یې ټپیان کړي ول.
له خوست نه د ازادۍ راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور مو اورید. د تازه راپورونو لمخه د خوست سیمه ایزو چارواکو تایید کړی ده چې د دې پیښې یو بل ټپی هم نن ساور کړه چې له دې سره د دې کورنۍ د وژل شویو غړو شمیر وو تلور شو.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې په نږدې راتلونکو کې به پاکستان ته صادرات پیل شي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل امین بابک ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان او پاکستان حکومتي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي چې صادرات پیل شي او د افغان سوداګرو د زرګونه ډالرو تاوان مخه ونیول شي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه پاکستان ته د افغانستان صادراتو د ژر پیلېدو خبر ورکوي. د دغې خونې د اماړیکو مسؤول امین بابک د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت په دې اړه پاکستانی چارواکو سره په خبرو بوختی چې ژر تر ژر له افغانستان څخه پاکستان ته صادرات پیل شي. ښاغلی بابک زیاته کړه افغانستان اوسنیو شرایطو کې نشي کولای د پاکستان په وړاندې ورته عمل ترسره کړي، ځکه په خبره یې دا به په بازارونو کې د بیو د لوړېدو لامل شي.
تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی او ډېری توکي د ګاونډیو سیمه هیوادونو نه وارديږي. په دې وضعیت کې بالمثل عمل کولی شي خلکو ته زیان ورسوي او بازار کې د توکو بیو لوړېدو لامل شي. اوسنی فصل کې د صادراتو د بیا پیل موضوع په اړه د سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ او پانګونې خونه د افغانستان دولت له پاکستان سره په خبرو بوخت دي چې په نږدې راتلونکي کې به هغه هیواد د افغانستان صادرات یو ځل بیا پیل شي.
خو د دقیقې نیټې په اړه یې څه ونه ویل. افغانستان کې د کرونا وایروس په خپرېدو سره له پاکستان سره ټولې وارداتي او صادراتي اړیکې پرې شوې. دوه میاشتې وړاندې د افغان حکومت او سوداګریزو بنسټونو هڅو په نتیجه کې له افغانستان سره واردات پیل، خو د صادراتو لړۍ لا هم په ټپه ولاړه ده. اوس مهال افغانستان کې د تازه میوو د فصل په رارسېدو سره افغان کروندګر، بڼوال او سوداګر له لویو ستونزو سره مخ دي. دوی اندېښنه لري که پاکستان یې پر مخ د تورخم چمن او سپین بولدک پولې خلاصې نه کړي، تاوان به یې نه جبرانېدونکی وي. یو شمېر افغان سوداګر وایي که صادرات پیل نشي دوی ته به نږدې 15,000 ډالر تاوان واوړي. د افغانستان د خصوصي متشبثینو د عالي بورډ مشر رحیم الدین حاجي آغا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل ټول سوداګر اندېښمن دي، افغان حکومت باید دې ستونزې ته بنسټیزه حل لاره پیدا کړي. حاجي آغا وویل
ټول تاجران شکایت لري، باغدار، زمیندار ټول شکایت لري. د خټکو، بادرنګو، د الوچا، زردالو، د انګورو ته وخت سیزن رسیدل دي. د اوس په سپین بولدک په زره په تنو تنو کشمش خراب شوی دي او په تنو تنو د صادرات پرته دي. څوک صادرات بند دی، خلک د مشکل سره مخامخ دي. که اقتصاد ختمیږي بالاخره تاسو ته معلوم دي چې
د خغلی اجیغا په وینا یو تیر کال چې صادرات وشو نور هر کال پاکستان افغان صادراتو ته اجازه نه ورکوي، چې دا هر کال سوداګرو ته زرګونه ډالر تاوان اړوي. افغان سوداګر وایي که افغان حکومت له پاکستان سره یادې ستونزې نشي حلولی، نو د سوداګرۍ لپاره دې په بدیلو لارو فکر وکړي. د یادونې وړ ده چې د کرونا وایروس تر خپرېدو مخکې به افغان صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې هم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ترسره کېدل، خو یاد وایروس اوس له دې لارې هم سوداګریزې چارې ننګولې دي.
د ډیوی نادر راپور مو اورېده. د افغانستان د کونړ ولایت خلک وایي چې یو شمیر سړی خونې چې د کرنې ریاست د کروندګرو د پیاز او کچالو د ساتنې لپاره جوړې کړې مناسبې نه دي. دوی وایي د سړې خونې د حکومتي بودیجې د هایفو مایل کولو لپاره جوړیږي. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري له کروندګرو او چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې.
د کونړ یو شمیر بزګران او دهقانان وای حکومت چې ورته د پیازو او لوګانو د ساتنې د پاره کومي خونی جوړې کړي ل ګټي زیان زیات دي. د دوی په خبره چې یوازې حکومتي مسولینو د میلیونونو افغانیو د وهلو د پاره دغه پروژه ډیزاین کړې ده. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو نام الله ازادي راډیو ته وویل
دا اوس چې دا کومې مرغانچی یعنی یا هم دغه د پیازو سړې خونې چې جوړې شوې دي خدای دې مرغانچه په دې خاطر وته یم کوم معیاري نه دي جوړې شوې ځکه دوی وایي چې موږ دغه یو سړې خونه چې کومه جوړه کړې ده دا څلور جیر بزمکه د فاره ده چې په هغه کې بعد څلور جیر بزمکو هغه پیاز ساتل کیږي اولی کو ته وکتل شي په هغه کې د یو جیر بزمکه هم نه ساتل کیږي یو داري چې وړې دي دویم داري چې بیخي هغه کې کیفیت هیڅ نه دی برابر هر څوک نشي کولی چې هغه ته ورسیږي ډیر داسې ځایونه کې جوړ کړي دي چې هلته گاډي هم نه ځي خلک به تان په اسانۍ سره نشي تا کولی.
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو او د اقتصاد پونځي استاد امیر الدین وای داسې خونی باید جوړ شي چې ګټه له زیانه زیاته وي. خو اوس چې په کونړ کې د پیازو او لوګانو د ساتنې لپاره کوم څه جوړیږي د دې ګټه ډیره کمه ده.
لږه کمې خونی چې د پیازو ساتلو لپاره جوړې شوې دي زه چې ګورم دغه ډیره کوچنۍ دي. پیازو ساتلو لپاره پکې داسې کوم وسایل چې اړتیا ده هغه هم نه تر سترګو کیږي. خو زمونږ استادو په ټولنه کې او خاص کر په افغانستان کې مخکې له دې نه چې باید یو پروژه تطبیق شي د هغه صحیح سروې وشي داسې یو پروژه تطبیق شي چې هغه د ټولنې د پرمختګ لپاره یو ذریعہ وګرځي نه داسې چې بې ځایه مصارف وشي نه داسې چې مصرف وشي او د هغه حاصل او د هغه فایده چې د هغه لتاوان کموي.
دوی وایي چې د دغه کوچنۍ خونو په ځای د ولایت په کچه غټي سړی خونی جوړې شوې وای نو ګټه به ټول ولایت ته رسیدلې وای.
په یو ولسوالۍ کې دوی څلور جوړې درې جوړې پنځه جوړې د هغه په ځای په هغه ځکه کې جوړې چې ټول خلکو ته یو لاسرسي کی کوی وته جوړ شي نه دا به ټول لپاره به ترې دوه دی جوړ شي خو خې دی جوړ شي ځکه چې دغه څلور مان چې کوم مصرف هغه دی پی وی وکړي شي نه هغه به ټول لپاره ډېر به ترې.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین بیا وایي په ولایت کې د لزګونو خونو په جوړولو کار روان دی. د دوی په خبره چې د پیازو او لوګانو ساتلو لپاره مناسب دي. د کرنې او مالدارۍ رئیس نجیب العادل ازادي راډیو ته وویل
موږ تیر کال په کونړ ولایت کې لس د پیازو د ساتلو صفر انرژي ذخیره جوړې کړې وې تکمیل شوې دي. سکل چې د حاصل زمنګ رسیږي هغه به د استعمال لاندې راځي اتیا امدا اوس د کار لاندې هغه څولېغ د پیازو دي څولېغ د کچالو دي کار هم شروع کړی دی تقریبا 15% کار مخې ته تللی دی. امید ده چې په دوه میاشتو کې دا خلاص کړو. نو زما په نظر باندې د کونړ ولایت لپاره دا ډېرې مناسبې دي او مستقیما د قان ته جوړیږي.
هغه وای په ټولو خونو ل شپېتو میلیونو زیات افغانۍ لګښت راځي چې په یو وخت کې به پکې شاوخوا وسو وټنه پیاز او لوګان زیږي او دهقانان کولای شي چې په یادو خونو کې تر دریو میاشتو پورې خپل حاصلات وساتي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو شمیر اروپایي هیوادونو نن خپل پولې د دې لوی وچې د نورو هیوادو پر مخ پرانیستي او ځینې نور وایي چې سبا به یې پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسې، یونان او چک جمهوریت خپل پولې چې له دریو میاشتو راهیسې د لګول شویو محدودیتونو پر مهال تړلې وې پرانیستې او اتریش وایي چې سبا به دا اقدام وکړي. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
د اروپا ګڼ هیوادونه خپلې پولې په داسې حال کې پرانیزي چې اروپایي کمیسیون تیره اونۍ د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې وه چې تر ممکنه حده خپلې پولې بیرته پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسا، یونان او چک جمهوریت خپلې پولې نن دوشنبه پرانیزي او اتریش هم سبا دا اقدام کوي. د پولو پرانستل تر ډیره د اروپایي ټولنې، بریتانیا او د شنګن حوزې د غړو هیوادونو پر اتباعو اغیز کوي. خود دغه پولو له پرانستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایرس د ازموینې، قرنټین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات عملي کوي. د اوس لپاره هغه کسان چې له اروپایي ټولنې بهر د لوی وچې ته سفر کوي باید د داخلېدو لپاره انتظار وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون اعلان وکړ چې فرانسا د خپل اقتصاد د بیا اعادې لپاره سر له نن دوشنبه خپل اقتصاد په بشپړه توګه بیرته پرانیزي چې په هغو کې ټول رستورانتونه هم شامل دي. فرانسا له نورو اروپایي هیوادونو سره خپل سرحدونه نن دوشنبه پرانیزي خو د نورو هیوادونو خلک د جولای له لومړۍ نیټې دغه هیواد ته د سفر اجازه لري. بلخوا د اسپانیا حکومت اعلان کړی چې د ګڼو اروپایي سفر کوونکو پر مخ خپل سرحدونه له را روانې یکشنبې پرانیزي. د اسپانیا سرحدونه به په دغه هیواد کې د نافذ استراري وضعیت له لرې کېدو سره جوخت پرانیستل کیږي. ګڼ اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه په داس حال کې بیرته پرانیزي چې د کورونا وایرس د بلې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې سته، او ګڼ اروپایان به نورو ځایونو ته د سفر کولو پر ځای د سږ کال د دوبي رخصتي په کورونو کې تیره کړي. اروپا چې مخکې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله سخته ځپل شوې وه، اوس پکې تازه پیښې د خلکو بستر کول او په دې ناروغۍ د مړینو شمیر په ډراماتیکه توګه کم شوی دی. هلته د امریکا په متحده ایالاتونو کې که څه هم د کورونا وایرس تایید شوې پیښې په بې ساري ډول زیاتې شوي، خو تقریبا په 20 ایالتونو کې د کاروبارونو په بیا پرانیستلو پیل کړی دی. په دغه هیواد کې په ملي سطحه تیره شنبه د کورونا وایرس تر 25,000 زیاتې تازه پیښې ثبت شوي، چې دا له مې میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسېدو. په بل نیم ساعته خبري مجله کې زرغونه منګل ستاسو کوربنه ده چې دا په سټوډیو کې ده. زرغونه مهرباني.